व्यू 360 में अमेरिका की जरूरत नहीं, दहशतगर्दी की लानत से खुद निमट सकते हैं। ख्वाजा आसिफ। मुसलमान कारोबार मालिकान का अमरीकी दारुल हुकूमत के बेघरों के लिए प्रोजेक्ट।
अगर आप अच्छा खाना खाएं और आपका हमसाया जिसके पास खाने को ना हो और वो भूखा हो तो आप मुसलमान नहीं हैं।
और जनूबी एशिया की खवातीन आर्टिस्ट के काम और उनकी आवाज के लिए अमरीकी प्लेटफॉर्म।
मैं जब कराची और पाकिस्तान के बारे में सोच रही होती हूँ तो मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाती हूँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक सन 2022 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कम अज कम 262 वाकयात हुए, जिनमें से 89 हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किए। गुज़िश्ता साल नवंबर में TTP की तरफ से जंगबंदी के खात्मे के बाद से आए रोज पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान पर हमले करने वाली TTP इस वक्त अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है और इस इशू के मुख्तलिफ पहलुओं पर इसके अलावा भी आज हम बात करेंगे आज के शो में। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं यमन के हवाले से कुछ डिवेलपमेंट पे। इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस के मुताबिक यमन में 800 से ज्यादा कैदियों का तबादला शुरू हो गया है। यमन की तवील जंग के दौरान कैद किए जाने वाले इन लोगों की रिहाई अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से कई माह से जारी एक अमन अमल के नतीजे में मुमकिन हुई है। यमन में कैदियों के इस तबादले को सऊदी इत्तेहाद और हौसी बागियों की तरफ से अक्टूबर 2020 में 1000 से ज्यादा कैदियों की रिहाई के बाद सबसे अहम करार दिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अभी भी हजारों अफराद इस तनाजे के दोनों फरीकैन की कैद में हैं। यमन का तनाजा सन 2014 में शुरू हुआ था जब हौसियों ने दारुल हुकूमत सना और मुल्क के शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके नतीजे में मुल्क की तस्लीम शुदा हुकूमत फरार होकर सऊदी अरब चली गई थी। कई माह बाद सऊदी अरब भी इस तनाजे में शामिल हो गया था, जिसके बाद एक लंबे अरसे तक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी वॉर ने शिद्दत इख्तियार किए रखी। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को खबरदार कर चुका है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुल्क में हमले जारी रहे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस तंजीम के ठिकानों पर हमले कर सकता है।
आप जो कुछ कह रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये वही बात है जो हमने आखिरी दौर में काबुल से कही थी कि हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के पेश नज़र एक भाई और पड़ोसी होने के नाते आपका ये फर्ज और कमिटमेंट है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है जो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो और वो अफगान सरजमीन से जन्म लेता है तो अफगानिस्तान में हमारे भाइयों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो किसी मरहले पर आखिरी चाराकार के तौर पर हमें कुछ इकदाम करना होंगे, और यकीनी तौर पर अफगानिस्तान में जहां कहीं भी वो ठिकाने हैं हमें उन्हें निशाना बनाना होगा, हमें उन्हें निशाना बनाना होगा क्योंकि हम इस सूरत हाल को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते।
And how did they respond to this fact?
तो उन्होंने इस पर किस तरह के रद्देअमल का इजहार किया?
They responded well. They responded really well.
उन्होंने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, उन्होंने वाकई बहुत अच्छा रद्देअमल दिया। शायद उनके जहन में किसी मरहले पर TTP से दूर होने का ख्याल हो, वो बिलाशुबा उनसे दूर होना चाहते हैं। ये मेरा तासुर है कि वो दूर होना चाहते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, लेकिन वो बहुत ठीक काम कर रहे हैं।
क्या आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निमटने के लिए अमरीका से मदद के लिए कहा है? क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आपको इसकी जरूरत है?
Have they fought successfully the terrorism in the past?
क्या वो माजी में दहशतगर्दी से कामयाबी से लड़े हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान पहले ही अपनी शमूलियत अपने उन गलत फैसलों की वजह से जो हमने 80 की दिहाई और 9/11 के बाद किए परेशानी में मुब्तला है, इसलिए अमरीकियों से उन मामलों पर बात करना मेरे ख्याल में इसकी कोई मंतक नहीं है।
क्या आपके नजदीक दहशतगर्दी से निमटने में वॉशिंगटन के साथ मिलकर काम करने की कोई अहमियत नहीं है?
मेरी जाती राय है कि हम इस लानत से खुद निमट सकते हैं, हमने इस खतरे का खुद ही मुकाबला किया है।
पाकिस्तान में 2008 और 2013 में इंतखाबात मुनाकिद हुए थे जबकि सिक्योरिटी की सूरत हाल कहीं ज्यादा खराब थी, और दोनों इंतखाबात से कबल सैकड़ों लोग दहशतगर्द हमलों में हलाक हुए थे। क्या मौजूदा सूरत हाल उस वक्त से भी ज्यादा खराब है कि इंतहाबी सिक्योरिटी के लिए फौजी दस्ते फराहम नहीं किए जा सकते?
नॉट बी गिवन फॉर इलेक्शन सिक्योरिटी।
میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں صورتحال کافی واضح تھی. ہم اس وقت درست طور پر جانتے تھے کہ دہشت گردی کہاں سے جنم لے رہی ہے، ہمیں کہاں سے خطرہ ہے. لیکن حال ہی میں شاید جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہماری مغربی سرحد پر امن ہونا چاہیے، کیونکہ ٹی ٹی پی اپنے طالبان دوستوں کے ساتھ نیٹو فورسز کے خلاف لڑے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس کا کچھ اثر ہوگا. ہم الرٹ تھے، ہم نے توجہ کم نہیں کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ تشدد میں اس اضافے کی توقع نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ فوجیوں کو تعینات کرنا پڑا جتنی کہ ہم نے توقع کی تھی.
مارچ میں وزارت دفاع نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک بریفنگ دی تھی، اور اس بریفنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج بھی اقتصادی بحران کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے. تو یہ اثرات کیا ہیں؟
of the economic crisis, what kind of effects is it feeling?
We have defense.
بھارت سے ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہماری کچھ دفاعی ضروریات ایسی ہیں جو مستقل نوعیت کی ہیں. جب کوئی اقتصادی بحران ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم دفاع پر جو کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے، کچھ حالات میں کمی بھی کی جاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہماری دفاعی انتظامیہ اور بلا شبہ حکومت کو پریشان کرتی ہے. لیکن جہاں کہیں واقعی ضروری ہوگا ان اخراجات کو برقرار رکھا جائے. مثال کے طور پر ہتھیاروں اور فوجی ہارڈ ویئر کی دیکھ بھال تو انہیں تو کرنا ہوگا.
تو اگلا بجٹ جون میں آ رہا ہے، تو کیا ہم توقع کریں کہ فوج کے بجٹ میں کچھ کمی ہوگی؟
ہماری عسکری انتظامیہ اپنے اخراجات کو کم کر رہی ہے، لیکن کچھ ایسی اہم ضروریات ہوتی ہیں جنہیں محدود یا کم نہیں کیا جا سکتا.
تو کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے اخراجات کم ہو رہے ہیں؟
میرے لیے اس کی تفصیلات فراہم کرنا مناسب نہیں ہوگا. فوجی انتظامیہ مسلسل اس بارے میں جائزہ لے رہی ہے کہ کہاں چیزیں مؤخر کی جا سکتی ہیں. وہ ایسا کریں گے، وہ یقینی طور پر ایسا کریں گے.
They will do it. Definitely do it.
پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے تعاون کے لیے $1 ارب کی فراہمی کی تصدیق کر دی ہے. وزیر خزانہ نے آج اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان اسٹیٹ بینک کے حکام یو اے ای کے $1 ارب کے حصول کے لیے اماراتی حکام کے ساتھ ضروری دستاویزی کارروائی میں مصروف ہیں. اس سے پہلے وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ پاشا نے کہا کہ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی بحالی کو بیرونی فائنینسنگ سے مشروط کیا تھا، اور یہ کہ دوست ممالک سے یقین دہانی کے بعد پاکستان اسٹاف لیول معاہدے کے بہت قریب ہے. علی فرقان نے وزیر مملکت سے یہ بھی پوچھا کہ جس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کا فیصلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے، اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟
دیکھیے، سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کے آر آف پرائم امپورٹنس. مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ایشو ہوگا. ان کے پاس بجٹ موجود ہے جو کہ ابھی فلی یوٹیلائزڈ نہیں ہے، اور ان کے پاس ایلوکیشنز موجود ہیں. شوڈ بی اے پرابلم فار دیم ٹو فائنانس آل آف دس. آئی ہوپ
ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو بہار کا موسم کا اجلاس تھا، پاکستان کی بات چیت مکمل ہو گئی ہے، تاریخ نہیں آئی ہے اسٹاف لیول معاہدے کی.
دیکھیے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈسکشنز جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں، مکمل نہیں ہوئی ہیں. ہم تو آج کل تو اسپرنگ میٹنگس میں کیونکہ ہم جا نہیں پائے، ہم ورچولی ان سے کنیکٹڈ ہیں اور ہماری میٹنگس چل رہی ہیں. تو جو بھی ان کی کلیریفیکیشنز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں اب، اور انشاءاللہ کافی معاملات تو بالکل حل ہو گئے ہیں. ایک ہی بات ریلی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ سورسز کی ہیں. تو اس پہ ان سے ہماری کچھ پیش رفت ہوئی ہے، ان کو کچھ ایشورنسز چاہیے. ہماری کچھ فرینڈلی کنٹریز ہیں، دے آر کمنگ تھرو فار اس. وہ تو پھر اس کی انشاءاللہ ان قریب ہم توقع کر رہے ہیں کہ اشورنس مل جائے گی اور وہ بات آگے بڑھ جائے گی انشاءاللہ.
اور وہ غالباً سعودی عرب کی طرف سے آ گئی ہے، تو باقی دوست ملکوں کی طرف سے کب تک توقع ہے کہ وہ ہو جائے گی؟
جی، ان قریب انشاءاللہ ہم سعودی عربیہ سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کچھ اشورنسز آ گئی ہیں. ہم توقع کر رہے ہیں کہ یونائیٹڈ عرب امارات سے بھی ہم کو کچھ انشاءاللہ امید ہے کہ بات آگے بڑھے گی $1 billion or so. So we are very hopeful, and once these assurances are come through, IMF کو ڈائریکٹلی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ڈائریکٹلی اشورنس مل جائے، تو انشاءاللہ ہم سٹاف لیول اگریمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے.
ڈاکٹر عائشہ پاشا سے علی فرقان کی کل بات ہوئی اور اس کے بعد آج ہم نے دیکھا جو ڈیولپمنٹس ہوئیں دن میں, اس کے مطابق اسحاق ڈار کی طرف سے جو ہے وہ یو اے ای کی کنفرمیشن آئی ہے, جس کے بعد اب امید ہے, اور اس کے علاوہ چائنا کا بھی انہوں نے مینشن کیا کہ چائنا سے بھی 300 million+ جو ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں. افغانستان کی کچھ مزید بات کرتے ہیں, جس کے لیے ایک کانفرنس منعقد ہوئی سمرقند میں. افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ نے کل سمرقند میں ہونے والے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیے میں افغانستان میں دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی کی صورتحال کو اب بھی مخدوش قرار دیا ہے. اس کانفرنس میں چین, ایران, پاکستان, روس, تاجکستان, ترکمانستان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ نے شرکت کی. کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد گروہ جن میں داعش, القاعدہ, تحریک طالبان پاکستان, بلوچستان لبریشن آرمی, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, جیش العدل اور افغانستان میں موجود دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے سمرقند میں تھے, لیکن وہ اس اجلاس کے آغاز میں موجود نہیں تھے. اس کانفرنس اور پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسط سے, جو اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. امبیسڈر, اس مشترکہ اعلامیے میں افغانستان کے تقریباً سبھی ہمسایہ ممالک کی طرف سے دہشت گرد گروہوں کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا ہے. افغان طالبان سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبہ ہے خطے کی سبھی طاقتوں کی طرف سے اور ہمسایوں کی طرف سے, یہ دباؤ کافی ہوگا افغان طالبان پر؟
بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, طالبان خود بھی تو چاہتے ہیں یقینی اعتبار سے کہ دہشت گردی جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے, خاص طور پہ پاکستان میں ہو رہی ہے, وہ ختم ہو, کیونکہ یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے. اگر انہوں نے افغانستان کو ایک ریاست کے طور پہ لے کر آگے چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی انٹرسٹڈ ہوں گے, لیکن چونکہ اس وقت ہم نے ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے طالبان کو آئسولیٹ کرنے کی, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئسولیشن سے زیادہ ہمیں انگیجمنٹ کی ضرورت ہے طالبان کے ساتھ. تو یہ بات باعث اطمینان ہے کہ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی گورنمنٹ کے, وہ بھی سمرقند میں موجود تھے. تو اگر اس انگیجمنٹ کو ہم مستقل بنیادوں پہ کر لیں اور برائے انسٹیڈ آف بلڈنگ پریشر آن دیم, اگر ہم پریشر بلڈ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ انگیج کریں, انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں, تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کے اوپر اس قسم کے پریشرز نے کبھی کام نہیں کیا, اور خاص طور پہ پبلک ڈومین میں جب پریشر آپ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بوم رینک کرتے ہیں, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں.
تو پھر اسی بات پہ جس طرح آپ نے کہا کہ پبلک پریشر اس طرح سے کام نہیں کرتا, تو پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف افغان سرزمین کے اندر کاروائی کر سکتا ہے, یہ اس کو کس کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے؟ اگر پاکستان ایسی کاروائی کرتا ہے تو بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے کیسا رد عمل آ سکتا ہے, اس کو بھی اگر ایڈریس کر لیں تو.
دیکھیے, یہ تو بہت ہی مجھے اپنے وزیر خارجہ کا جو بیان عجیب سا لگا, کیونکہ انہوں نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ طالبان کی جانب سے ہمیں پازیٹیو ریسپانس بھی ملا ہے. اگر پازیٹیو ریسپانس ملا ہے تو پھر سفارتکاری کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس نہ کریں اور یہ تھریٹ بھی نہ دیں کہ آپ افغانستان کے اندر ٹارگٹ کریں گے. جب آپ کو پازیٹیو ریسپانس مل گیا تو اس کو انڈر ریپس ہی رہنا چاہیے تھا, بیہائنڈ دا سینز ہی آپ طالبان کے ساتھ بات کرتے, رادر دین کہ یہ کہ آپ پبلکلی بھی ان چیزوں کو پبلک ڈومین میں لے کر آ جائیں. مجھے یہ ایک لحاظ سے یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں لگا ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ.
تو عبدالباسط صاحب, ایک چیز اگر ہم خواجہ آصف کے انٹرویو سے ہی جو انہوں نے وی او اے سے بات کی, اس میں سے ایک اور جو ان کا کمنٹ تھا وہ یہ کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو, اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کے خلاف اگر ہم دیکھیں ماضی میں جو آپریشنز رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ کامیاب ہوئے ہیں. اگر ایسا ہے تو دہشت گردی کی کاروائیاں تو اب بھی ہو رہی ہیں, اور پھر اس آپریشن کی ضرورت کیوں اگر پہلے آپریشنز کامیاب تھے تو؟
میرے خیال میں ان کے ذہن میں صرف افغانستان کا ہوگا, ادروائز تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاؤنٹر انٹیلیجنس, کاؤنٹر ٹیررزم اور انٹیلیجنس, بہت سے کوآپریٹو فریم ورکس ہمارے موجود ہیں اور کوآپریشن ہمارا ہو بھی رہا ہے. لیکن میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم امریکہ کو کوئی بیسز وغیرہ نہیں دیں گے افغانستان میں کاروائیاں کرنے کے لیے, ہم خود افغانستان سے بات چیت کر سکتے ہیں, ہم خود کاروائیاں بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی. میرے خیال میں اس ایک محدود تناظر میں بات کر رہے تھے, رادر دین کے بائی لیٹرل کانٹیکس میں جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے وہ تو ہمارا ہے اور رہنا بھی چاہیے, کیونکہ بہت سے ایسے ہمارے ہمیں تھریٹس ہیں جو کامن ہیں اور اس پہ ہم دونوں ممالک مل کے کام بھی کر سکتے ہیں.
تو سمرقند کانفرنس کے بعد جو ہم نے اعلامیہ دیکھا ہے اس میں افغان طالبان سے پہلے دن سے ہی ایک اور مطالبہ جو ہو رہا تھا جامع حکومت کے قیام کا, کیا افغان طالبان پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے یا ان کے اندر کے اختلافات انہیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں؟
That is a non-starter in my view. The international community should understand کہ یہ جو مطالبہ وہ کر رہی ہے یہ بالکل غیر منطقی مطالبہ ہے, کیونکہ طالبان نے 20 سال ایک لحاظ سے جدوجہد کی ہے, انہوں نے بقول ان کے کوٹ آن کوٹ فورن آکوپیشن کے خلاف, اور انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی. اب آپ کس طرح یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اسلامک ایمرلڈ افغانستان سے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائے جو کہ ان کی بنیادی جو نظریات ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتی؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس ایشو پہ طالبان کبھی بھی فلیکسیبلٹی شو کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ خواتین کا جو ایشو ہے, ان کے جو حقوق ہیں کام کرنے کے, پڑھنے کے, وہ بالکل بجا ہیں, اور اس کے لیے طالبان آبویسلی اس کو بھی لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ بھارت جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو فنڈز امریکہ نے فریز کر رکھے ہیں وہ انفریز.
لیکن کوئکلی, پاکستان بھی تو اس اعلامیے میں پاکستان بھی تو شامل ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو حکومت ایسی بنائی جائے.
یہ میرے لیے بھی ایک, میں مطلب شروع سے یہی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو کسی بھی ریجنل کنسنسس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیگ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو شروع, ہم نے چونکہ صحیح وقت پہ صحیح چیزیں نیگوشیٹ نہیں کی, یہ چیزیں ہمیں نیگوشیٹ کرنی چاہیے تھیں 29 فروری 2020 کا جو دوحہ ایکارڈ تھا اس کے پہلے, جب ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ طالبان کے کانٹیکٹ. تو ہم نے ایک موقع مس کیا ہے اور اب ہم انفارچونیٹلی ریجنل کنسنسس کے ساتھ اپنے آپ
میں شامل ہو رہے ہیں,
ہمارے لیے سپیس کم کرتا ہے.
بہت بہت شکریہ عبد الباسط صاحب آپ کا ہم سے بات کرنے کا, اور خاص طور پہ اس وقت جو سچویشن ہے ریجن میں اور جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ہم سے اپنا تجزیہ شیئر کرنے کا.
کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا وی او اے کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA News کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے.
امریکہ کے ثقافتی مرکز سمجھے جانے والے شہر نیو یارک کی ساؤتھ ایشین ویمنس کریٹو کلیکٹیو نامی تنظیم جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی خواتین صحافیوں, پینٹرز اور دوسری آرٹسٹ کو کئی سالوں سے اپنے فن کی نمائش اور اظہار کا موقع دیتی آئی ہے. یہ تنظیم کیسے کام کرتی ہے, وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے جاننے کی کوشش کی.
کیلیفورنیا کے کالج میں پڑھانے والی انڈین امریکن آرٹسٹ پلوی شرما اپنے آرٹ کے ذریعے عورتوں پر مذہب یا رسم و رواج کے نام پر لگائی جانے والی پابندیوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی تھی.
میرے جو برائڈل کپڑے ہیں وہ پہن کے اور کھانا پورے پکوان کی تھالی کے ساتھ میں وہاں کھڑی ہوں, اور اٹس کائنڈ آف اٹس ان میموری آف مائی اولڈ سیلف, جہاں لوگ میرا کھانا تو کھانا چاہتے ہیں لیکن میری شکل نہیں دیکھتے ہیں.
وہیں کراچی سے تعلق رکھنے والی فارہ محمد کا ارادہ کراچی اور نیو یارک میں اپنے تجربات پر آرٹ کے ذریعے بات کرنا تھا.
میں نے اس سکلپچر کو ٹائٹل کیا, اس پیس کو ٹائٹل کیا ڈکٹیٹر لور, جو بتاتا ہے آپ کو کہ دی تھنگز دیٹ پروٹیکٹ اس اینڈ گیو اس سپورٹ ان آور لائف کین آلسو بی ریسٹرکٹیو.
نیو یارک کی تنظیم ساؤتھ ایشین ویمنز کریٹو کلیکٹیو یا سوسی کے سوشل میموری سائٹس آف ریممبرنس آرٹ ایگزیبیشن کی وجہ سے پلوی اور فارہ جیسی جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی آرٹسٹ کو اپنے فن اور اس کے پیغام کو نیو یارک کے شہریوں کے سامنے لانے کا موقع ملا.
سوسی اب 25 سال ہو گئے, ہر سال آلموسٹ ایک ویژول آرٹس ایگزیبیشن کیا ہے, تو سوسی نے ضرور ایک پلیٹ فارم دیا ہے ساؤتھ ایشین وومن آرٹسٹ کے لیے, جو بہت ہی ضروری تھا بیکاز یہاں پہ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی.
ساؤتھ ایشین ویمنس کریٹو کلیکٹیو کا آغاز 1997 میں ہوا تھا. سوسی آرٹس ایگزیبیشنز، ورکشاپس یا سکریننگز جیسے پلیٹفارمز خواتین کو فراہم کرتا ہے جہاں یہ فنکار آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں۔
افغان امریکی شناخت کو سمجھنا اور سمجھانا کافی مشکل ہے اور میں خود اپنی آرٹ کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ میں کیسے اس موضوع سے نمٹ رہی ہوں، کیونکہ بہت عرصے تک میں نے خود کو افغان کلچر سے باہر محسوس کیا اور امریکی کلچر سے بھی۔
اس میں شریک آرٹسٹس سوسی کی نمائشوں کو اپنے ملک کی یاد تر و تازہ کرنے کے مواقع بھی سمجھتی ہیں۔
یہ پینٹنگ ایک ریپرزنٹیشن ہے میرے ہاؤ مچ آئی مس ہوم، تو میں جب اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں اور کراچی اور پاکستان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں تو میں ایسی پینٹنگز بناتی ہوں۔
نیو یارک میں آرٹ کی دنیا سے منسلک شہری کہتے ہیں کہ یہ نمائشیں نیو یارک کے ثقافتی ورثے میں اہم کردار نبھاتی ہیں۔
یہاں کے بڑے میوزیم میں آپ مشہور فنکاروں کے کام دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسی چھوٹی نمائشوں کا شہر میں ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان سے ہمیں دنیا کے دوسرے فنکاروں کے نظریات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔
سوسی کے نمائندے کہتے ہیں کہ ان کے جیسی تنظیموں کی کوششوں کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں جنوبی ایشیائی آرٹ میں امریکیوں کی دلچسپی بڑھی ہے، لیکن اس آرٹ کو مین اسٹریم امریکی آرٹ کا حصہ بنانے کے لیے جد و جہد برقرار رکھنی ہوگی۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
دنیا کے بیشتر بڑے مذاہب میں بھوکے کو کھانا کھلانے کی ہدایت ایک مشترکہ فلسفہ ہے اور مسلمانوں کے روزوں کے مہینے میں بھی اس کی تلقین کی گئی ہے۔ امریکی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ ریاست ورجینیا میں مسلمان تاجروں اور کاروباری افراد کی ایک فلاحی تنظیم آمین پروجیکٹ اپنے ایک پروگرام فوڈ فار تھاٹ کے ذریعے بے گھر لوگوں کو خوراک فراہم کرتی آئی ہے۔ یہ سلسلہ رمضان میں بھی جاری رہتا ہے۔
ہمارے آج کے مینیو میں بڑے گوشت کے قیمے کے ساتھ مٹر اور سبزی ہے۔
واشنگٹن سے ذرا ہی باہر رہنے والے ایک بنگلہ دیشی نژاد امریکی سید مظہر اتوار کی صبح اپنی فجر کی نماز کے فوراً بعد ایک کھانا پکاتے ہیں۔ وہ ذائقے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔
بلیک پیپر، ٹرمرک، جنجر، دس از اے مکس آف فائیو اسپائسز، کوریئنڈر، کیومن۔
یہ کھانا خاندان یا دوستوں کے لیے نہیں بلکہ ڈی سی کے بے گھر لوگوں کے لیے ہے۔
When we cook the food,
جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو بلا سوچے سمجھے نہیں پکاتے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے۔
مظہر کے لیے کھانے بانٹنا اپنے عقیدے کا ایک اظہار ہے،
لیکن یہ بتانا بھی کہ اسلام کیا ہے اور ہم کون ہیں۔
مظہر فوڈ فار تھاٹ کے رکن ہیں جو 2018 میں ریاست ورجینیا میں مسلمان امریکی تاجروں اور کاروباری افراد کی قائم کردہ ایک غیر منافع بخش تنظیم آمین پروجیکٹ کا ایک پروگرام ہے۔ آمین پروجیکٹ اسی نام کی ایک ایپ سے نکلا تھا جو نماز جمعہ کے لیے ایک مسجد کے پتے کے ساتھ انتقال کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی تھی جنہیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دنوں یہ مسلمان رضاکاروں کا ایک نیٹ ورک ہے جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے فرزال احمد ایک رضاکار ہیں۔
اگر آپ اچھا کھانا کھائیں اور آپ کا ہمسایہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو اور وہ بھوکا ہو تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔
ایک صومالی نژاد امریکی رضاکار عبد الرزاق محمد کہتے ہیں کہ یہ گروپ ہر عقیدے کے لوگوں کو کھانا فراہم کرتا ہے۔
We like to give people without looking their background.
ہم لوگوں کو ان کا پس منظر دیکھے بغیر خوراک دیتے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہوں، یہودی ہوں، جو بے گھر ہوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو۔
Nobody take care of them.
واشنگٹن ڈی سی کے گرد و نواح میں واقع مختلف پارکوں میں جہاں بے گھر لوگ رہتے ہیں، پیسٹریز اور مشروبات کے ساتھ تقریباً 100 خوراکیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ نائلا سنکار کے لیے، جن کا اصل تعلق انڈونیشیا سے ہے، یہ ایک خاندانی سرگرمی بن گئی ہے۔
میرے بچے آمین پروجیکٹ میں رضاکار کے طور پر سرگرم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس سے انہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔
تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں تقریباً 4,400 بے گھر لوگ ہیں۔ یہ تعداد عالمی وبا سے پہلے کی نسبت کم ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جنہیں باقاعدگی سے خوراک کے اصول میں مدد درکار ہے۔ عرفان احسان کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
او وزیا
من او وزیا
د امریکا غک قدرمنو آشنا رادیو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم هیله د چټول رو جوړه خوشاله اوسئ بیا هم زه وحید فیضی د نن او وضعیت په خبرونه کې ساسو په خدمت کې قدرمنو دوستانو په دې خبرونه کې زمونږ اصلي موضوع سیمه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي سازي ټام وست سفر د چي خغلی وست په دې ورستیو کې متحده عربی امارات او قطر او ترکیه ته سفر پیل کړی دی په دې موضوع بل خپل قدرمن ملما عبدالهادي وزین صاحب سره خبرې وکړو په څو دغه کې خو لا اغینا مخ کې په سمرقند کې د افغانستان په اړه د څلورمی غونډې چې پرون پنځشنبه تر سره شو زموږ د همکار اکرام شمار صاحب رپورت او روبې تاسو سره ګرځو
د ازبکستان د بهرنی چار وزارت لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې د سمرقند په خار کې د پنځشنبه پورز د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره د روسي په ګډون د افغانستان د شپږو ګوانډیو هیوادو د بهرنی چار د وزیرانو د سلورو به غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړیدو او انجونو خودو تازه کار او تعلیم د فرصتونو د برابرولو او د اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب په اړه د نړیوال ټولنې لخوا شوی غوښتنې بیا تکرار کړي په دې غونډه کې چین روسي ایران پاکستان او ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو ګډون کړی وو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خامتکی هم د غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې راماسه شو په ستونو او د دغه هیواد لاري د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اتصال په برخه کې د افغانستان په اهمیت خبرې وکړې خاګری متکی او زلبی ویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکارول شي د طالبانو د بهرنی چارو وزارت لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې د دې غونډې په پای کې خاګری متکی خبرګران ته ویل چې غونډه خو او ټول ګډونوالو په افغانستان کې د ثبات په ټینګېدو باندې ټینګار کوي خاګری متکی ویل چې د غونډې ګډونوالو په سیاسي او اقتصادي برخو کې د طالبانو د حکومت سره په تعامل باندې هم ټینګار وکړ
ټول هیوادونو نظرونه مثبت وو او دیوالته او په افغانستان کې کلتیا ولري البته مثبته کلتیا اقتصادي کلتیا سمای گزاري کې تجارت او هغه کې تاسو ویلې چې افغانستان د مرکزی اسیا او د جنوبي اسیا په مابند د ټول حیثیت لري د وصل حیثیت لري نو له دې اوسنیو حالاتو نه په استفاده چې ټول افغانستان کې د مرکزی حکومت واکمنۍ د ټول هیواد کې هیڅ نوع مخالفت نشته نو له دې حالت په استفاده د ټول برخو کې باید مسبق قانونه واخیستل
خود سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی وی چې د افغانستان د ګاونډي هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو د دریو مخکنی غونډو په سیر د سمرقند غونډې هم کومه د پام وړ پیلانه لرله
د سیاستوي پدارونه وو چې حکومت هم شول وسوځي حقوق بشر را مراد کنین و سرپرست وزارت خارجه طالبان هم نیز گفت که حکومت ما هم شمول است بنان نتایجی که باید ملموس باشه و دست آمده باشه این نشست به دست نیامد تنها یک اندکی بین آقای متقی و وزیر خارجه ایران تلخکاوی صورت گرفت به خاطر حکومت هم شمول فقط یک نشست بود ولی نتایجی که مشکل حل کرده باشه در بر ندارد
دخل و دهکون یوی پالی نسرین پر امرز امریکا غک تویل چی توی دغسی غندو پلوت خوشبینی نیدی او در نریوال ټولین څخه د سرګندو او عملی اقداماتو غوښتنه کوي
از این نشست ها ما چندان انتظار ایره نداریم یا برش خوشبین نیستیم که نتایج مثبت را در قسمت حفظ حقوق بشر یا حقوق زنا داشته باشد
د سمرقند غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې تازه د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان بیرمنو په کار باندې بندیز لګولې او په دې مسلې د ملګرو ملتونو د سخت خبرګون وروسته بیا د خپل پریکړه څخه دفاع کړې او دا بندیز د افغانستان داخلي مسله ګڼلې ده ملګرو ملتونو ویلي چې د خدو د موجودیت پرته به مرستو تاړو خلکو ته د بشري مرستو رسول سخت شي او د طالبان دا ډول بندیزونه به په عمومي ډول بشري چارې زیانمنې کړي د سمرقند په غونډه کې هم د افغانانو سره د بشري مرستو د برابرولو لپاره یو عملی ګډ میکانیزم جوړول او دغه هیواد د اقتصاد بیا رغول مهم ګڼل شوی د دې غونډې په سندو کې ایران پاکستان روسیه او چین په اوسلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان په مسله خبرې وکړې او ټینګار کړی چې د داعش القاعده د خصیص ترکستان اسلامي غورزنګ تحریک طالبان پاکستان د بلوچستان ازادۍ ځواک جیش العدل او داسې نورې ترهګرۍ ډلې چې په افغانستان کې دي د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه هیوادونو د طالبانو غوښتي چې دغو ډلو په ضد کلکه مبارزه وکړي چې دا هیوادونه خپلې خاورې او امنیت ته خطر ګڼي. د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو د رسېدو وروسته د افغانستان د حالاتو د ارزونې لپاره د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو درې د مخه غونډې په اسلام آباد، بیجینګ او تهران کې جوړې شوې وې.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دغه قدرمنو اړیدونکو بیا هم په خیر اغلی مننه کوم چې تاسو پر زموږ د خبرونه غوري. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل، موږ سره ډاکټر صاحب عبدالحدی وزین ملما دی د خبرونه د موضوع په اړه چې سیمه د افغانستان د لپاره د امریکا ځنګړی سټ ټاونویس د سفر په اړه به سره بحث وکړو. وزین صاحب، خبرونه ته په خیر اغلی.
مننه تاسو ته نه
ډیر زیات مننه کور ودان. خاغلی وست، دا سفر به څومره ارزښناک وي، څومره به اهمیت ولري په تیر چې د افغانستان لپاره وي؟ زه
هم کوم چې د وست اګه دا روتيني او عادي سفرونو په ګرځ کې دا سفر دا چې متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د حالاتو پاکله د اوځ پاکله د مختلفو هیوادونو د چارواکو نه د سیمه ایزو حکومتونو نه د هغوی نظرونه واوري او د افغانستان تحولات ورځي. او دا یعنی وادي هغه د روتيني سفر دی، ما په اړه باندې تمویست شغل تمویست سیمه ته سفر.
که څام معلومات شته ویل شي چې خغل وست به په یو شمېر کسانو سره وګوري او ترڅنګ د مدري ټولنې غړي پکې شامل دي، سیاسي شخصیتونه او درس نور کسان، ستاسو تمه ده چې خغل وست په دې سفر کې په دغه هیوادونو کې چې افغانان وس امشتل په تیر بیا د افغانستان د مخکنی جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته زیات شمېر کسان افغانستان نه وتل چې پکې سیاسي شخصیتونه هم شامل چې زیاتره په دغه هیوادونو کې میشتي، په ځنګړ توګه په ترکیه، متحده عربی اماراتو کې، چا سره په ځنګړ توګه خغل وست وګوري او څه تمه ده؟
نو څه په خدا دا نه دی لاندې شوی د ماده معلوماتو تر حد چې دا چې څا سره وګوري، خو معمولا د غوي لیتنه ته کوم چې مخکې شوې دي په ځنګړ خاص افغانانو سره دي چې هغه په یعنی تقریبا یو هغه په خوانی چارواکي چې افغانستان په خوانی حکومت کې چارواکي وي یا ځینی سیاسي شخصیتونه چې افغانستان نه بهر اوسېږي هغه سره کېږي وګوري. اما اوس په دې حق نه وایي چې ویل نو کوم بل هغه خبره راغلي چې اعلان کړه وګوري.
د افغانستان د وضعیت څخه د خبرېدو لپاره تاسو ته اشاره وکړه، خو واقعا د افغانستان ضرورتونه اوس په وخت کې تاسو په نظر څه شی دي چې ارتیا ده چې کلم د دغه سي هوادونو مشان استاد ایل افغانانو سره په ځنګړ توګه چې ګوري ور باندې بحث او خبري وشي؟
تاسو چې اساسي دغه چې طبعا د افغانستان اساسي ضرورت په سنې حالت کې د دوی ګامونو اخیستل دي چې افغانستان سیاسي ثبات او استقرار خواته لاړ شي. یعنی په دې معنی چې افغانستان کې د قانون چې افغانستان پاتې او قانون حکومت کې چې حکومت رامنځته شي چې هغه اساسي قانون وروړي دي، اساسي قانوني قانون چې هغه د افغانستان ملت دی مختن سره سم جوړ شوی اساسي قانون وي او د دې اساسي قانون د برتن چې بعد افغانستان حکومت لري، دایمي حکومت لري، د سرپرست حکومت وایي خپل ځای دایمي حکومت ته ورکړي، ځکه چې په سیاسي لحاظ افغانستان یعنی استقرار او ثبات ضروري کوي. تاسو چې په ریواد کې ثبات نه وي، سیاسي باور ته نه شوی نه او د خلکو د مختلفو سره سم یو اداره نه جوړ شوی، حکومت دولت نه جوړ شوی، نو نور مثلا پرمختیا اقتصادی او پروګرامونه دا درست شک نشي کولای کېږي. نو د دې لپاره د افغانستان یو ډېر مهم لومړیتوبونه نه یو سیاسي ثبات او استقرار دی، او نړیوال ټول نړۍ باید خاصه متحده ایالات باید کوشش وکړي چې افغانستان سره د سیاسي ثبات او استقرار دی لاسته راوړلو لپاره باید مرسته وکړي. یعنی باید داسې مثبت او رغنده ګامونه پورته شي چې په هغه کې د افغانستان د مختلفو سیاسي فعالینو ترمنځ، د حکومت او د اوسنۍ حکومت او د مخالفینو ترمنځ، د ټولنې مختلفو پرګنو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی او مفاهمت رامنځته شي.
مستاس فکر کوي چې نشته
دا سیاسي جوړجاړی او مفاهمت په دې معنا نه ده چې هلته یو داسې حکومت مشارکتي حکومت ائتلافي حکومت رامنځته شي، بلکې داسې بنسټونه باید ایښودل شي چې هغه پر بنسټ باندې افغانستان د قانون حکومت خواته لاړ شي، قانون پر بنسټ ولاړ حکومت ولرو، او بیا په افغانستان کې د جنگ او د کله خشونت دجا راتلو لپاره ځای نه وي باید دا اولنې غته پدې څنګه کتابان د بل ضرورت د افغانستان لیدلوب دا چې افغانستان خلکو سره په دې بد اقتصادي حالت کې باید مرسته وشي، بشري کومکونه د سیاسي ملحوظاتنه لري او پرته باید دوام وکړي افغانستان خلکو سره، افغانستان ملت سره، تر څو چې په دغه یعنی حالت کې باید افغانستان یعنی د خلکو سره چې کوم ضرورتونه دي دغه ضرورتونه باید پوره شي. نو دغه دا ضرورتونه دي اوس په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان یعنی سیاسي ثبات ته مرسته او بل د بشري کومکونو استمرار او ادامه. بل او دغه خبره چې هم مهم ده، د متحده د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی په تناظر کې هغه دا ده چې باید متحده ایالات د خپل پالیسیو چیر پالیسیو په شلکلن پالیسی په افغانستان کې دغه باید بیا کتنه وکړي. یعنی هغه تیروتنې اشتباهانې چې په تیر کې افغانستان کې دوی د امریکا متحده ایالات لوري شوي دي باید هغه بیا تکرار نه شي، باید یعنی یو رغنده مثبت سیاسي سوچ او پروګرام تر سم باید د افغانستان د دمرسته او شي افغانستان دغه حالت نووي او سیاسي او استقرار سیاسي او اقتصادي استقرار او ثبات وتلاشي.
وزن سب طالبان او حاکمیت نو روس چې طالبان وخت رسیدل دي، خو دیوتل امدا مسئله یا دا خبرې په نړیوالو کانفرنسونو کې یا په غونډو کې هم مطرح کړي دي، او وسم په دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې څلور کلنه جګړه پای ته ورسېده چې دی وایي ادعا کوي او ثبات شته. نو فکر کوي چې طالبان د نړیوالو د غوښتنې به اومني چې چې تاسو ورته اشاره وکړه او په افغانستان کې د حکومت جوړ شي په اصطلاح ټول ته منلو وړ وي.
سم خبر زده مثلا چې دا د مخکې په دینه چې د سیاسي ثبات او سیاسي استقرار او هغه لپاره لازم ګامونه مخکې له دې چې دا د نړیوالو غوښتنې دا د افغانستان د خلکو د ولس او ملت غوښتنه ده، او اسلامي امارت ته سترا حکومت دا په کار ده چې یعنی د دیکتاتوریو کې چې دا د وختونو چې د سیاسي ثبات او استقرار د قانون حکومت دی د دولت ارکان ولشتون د افغانستان کې دغه مبهم سیاسي حالت نه وتل دي، دا ټول د افغانستان مخکې د دې د نړیوالو وختونو یا د افغانستان د ملت وختونو د اسلامي امارت د وختونو ته باید د افغانستان د ملت وختونو پر سترګو وګوري. یعنی دا او په دې کې به هیڅ اړ نشته چې د دې وختونو هغه مشترکات د افغانستان خلک هم غواړي، نه نړیواله ټولنه هم هغه غواړي، په دې کې هم اشکال نشته. موږ ته دا پکار ده چې د خپل ملي منافع او مصلحتونو سره سم داسې ګامونه پورته کړو، داسې تصمیمونه ونیسو چې هغه د افغانستان افغانستان دغه سیاسي متزلزل غیر مستقر حالت نه افغانستان ثبات خواته لاشي نو پدې کې ځا یعنی دا اوس د سوچ په کار ده چې پدې پلمه چې یو مختنه مثلا هغه د نړیوالو مختنه ده چې هغه د افغانستان د ملت مختنه هم ده نو د اسلامي امارت او طالبانو حرکت او د سترات حکومت دا په کار ده چې دا یعنی په دې مسایلو کې د تعقل او تدبر او د واقعیت و خنجری سره یعنی د واقعیتونو سره سم تعامل وکړي صد په دې پلمه چې هغه د نړیوالو مختنه ده اغه دغه د ډول د بوتوس کارنه ده البته موږ دام به بعد بوتو هم چې موږ په سنې اثر کې په کومه جزیره کې نه اوسېږو دا ته نړۍ تقریبا د کله شکل ځم ته خوره کړی دی او ټول خلک په دې کې موږ انساني مشترکات لرو بین له مشترکات لرو موږ نور سره د هیوادونو سره د دنیا سره موږ چلن کوو یعنی موږ یوازې نه اوسېږو په دې نړۍ کې نو موږ دا په کار ته چې یو نوی سیاسي سوچ باید ترلاسه کړو نوی سیاسي سوچ بعد ولر اسلامي مراته دا فقره ده چې دا به کتنه وکړي په خپل پالیسي کې یعنی زه ګومان کوم چې اوس افغانستان کې د سیاسي اصلاحات لپاره بالکل یعنی شدید کړه او اسلامي امارات اسلامي سرپرست حکومت باید د سیاسي اصلاحات د رامنځته کولو لپاره باید اړین ګامونه واخلي او نړیوال او متحده امریکا متحده ایالات افغانستان سره په دې حق باید مرسته وکړي چې څومره موږ افغانستان کولی شي دغه انتقالي مرحله نه یعنی د ثبات مرحله خواته لاړ شي.
موزین صاحب تاسو یو ډیر مهم مسئله ته اشاره وکړه خو پتیرو شلو میاشت کې اتباع د شلو میاشت کې طالبان حاکم شي بي دي په دې اړه خو یاستان خبرې مې ندي کړې او ترڅنګ تاسو ته من څومره د چې شلو میاشت په دې اړه چې باس نه شوي ورسم تاسو په تمه پاتې کې چې طالبان دی وکول شي د ټولو افغانانو ترمنځ داسې یو اقدام وکړي چې تاسو غواړئ
زه مثبت یعنی فکر کوم زه ګومان کوم چې په دې رسولو میاشت کې سره د دې چې ډېر فرصتونه متاسفانه زموږ الله تعالی را خپل فرصتونه او متاسفانه د دین د اسلامي امارت د دین فرمانونو او فیصلو په نتیجه کې چې هغه مثلا د منځونو پر مخ د مکتبونو بندول دي انځونو پر مخ د پانتونو بندول او مثلا همداسې د خلکو پر مخ مطلقا د کار دروازې بندول یا همداسې نور فیصلې متاسفانه چې هغه منفي اغېزې درلودې نو سره د دې چې دا فرصتونه موږ یې فرصتونه زموږ لاس نه تللی دي او تللی دي او دا اوس هم لا فرصتونه شته زه ګومان کوم چې د حالات د سې دي چې د اسلامي امارت کې اسلامي د موقت حکومت او طالبان حرکت غواړي چې افغانستان ثبات خواته راشي او امنیت افغانستان کې امنیت تلپاتې امنیت رامنځته شي افغانستان کې او سوکاله رامنځته شي اقتصادي پرمختګ موږ ولرو نو نړیوال سره تفاهم ولرو تماسونه ولرو هغه چې زموږ د استقلال واقعي او د دینی او ملي ارزښتونو سره سم یعنی هغه ته د متقابل احترام او درناوي سره سم روابط لرو نو یا زه کومان کوم چې په سیاست کې هیڅ هم اخري هدف نه ده اخري ته کې نه ده په سیاست کې هو سم د دې فرصت شته چې په اوسنۍ چارواکي د اسلامي امارت د سرپرست حکومت په دې پالیسي د دې ته د نظر وکړي په خوانه هم درس واخلي د افغانستان د څنګه چلن تاریخ نه بعد موږ درس واخلو یعنی هغه اشتباهات هغه تېروتنې چې متاسفانه د افغانستان لپاره د بحرانو د کرکېچینو د پرابلمونو د مشکلاتو لامل شو باید هغه موږ درس واخلو هغه تکرار نه کړو یو نوی صفحه پرانیزو او دغه نوی صفحه زه ګومان کوم چې هغه د سیاسي اصلاحاتو نه او د سیاسي ثبات خواته
کټ دغه شروع کی بلې تاسو د فرصتونو چې لاسه ودل دي د طالبانو ځین فرمان یادونه وکړه او تاسو دا اشاره وکړه چې ځین فرصتونه په لاس کې شته چې هغه باید ګټه واخیستل شي ترسو کوم هدف چې د افغانستان لپاره ته ورسیږي دا فرصتونه څه دي
مثلا دا فرصتونه نو یو دا چې افغانستان اوس یو افغانستان کی جنگ نشتا افغانستان کی تقریبا نسبی امنیت خامیت افغانستان کی ټینګ دی مثلا مرکزی اداره افغانستان کابل گشتون د چتور
مګم وزین سپتا سود د 14 او امنیتی پیخي هم ګوري کنه کابل کی په نور ځن
ما نسبی کلمه وکړه ولا کنه
چې یعنی سل بسل کی امنیت نشته یعنی په 14 کی کی داعش فعالیتونه bale
یعنی د امنیت مثلا خلک آزاد سفر کوي مثلا خلک اقلا لارې ترانستي دي مثلا یعنی دغه حالات اقتصادي حالات تقریبا د افغاني اقتصادي لحاظ ځینې معرو باندې کار شروع شوی دی دغه د مادینو باندې مثلا افغاني کرنسي افغاني هغه تقریبا یو ثبات حالت کې دی یعنی دا سفاسات کچه کم شوی دی مثلا د مخدرات او کشت بالکل تقریبا ډیر کم شوی دی تقریبا صفر ته ورته نږدې ده مثلا یا دا شنو دا فرصتونه دي مثلا نړیوال غواړي چې افغانستان سره تعامل وکړي یعنی اوس هم سره دي چې د نوي حکومت د سرتره حکومت نه دي پر سمه نه دي چې جنرال شوی خو د سفارتونه په کابل کې شته مثلا هغه سره تعاملات موجود دي سفارتونه دي هیاتونه دي یعنی
دا ټول وایي چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره د فعالیت کوو
پر حکومت سره تعامل وکړي یعنی دا ټول فرصتونه دي خلق د جن نه وایي په افغانستان کې خلق وایي څو لخوا ته لاشي دا ټول فرصتونه دي دا دغه فرصتونه او دغه ورته فرصتونه دغه استفاده وشي دغه مان کوم چې یعنی دا مناسبه کوي افغانستان سره چې دغه دغه ناباوري حالت نه یو سیاسي ثبات او استقرار خواته افغانستان سره شي
بله وزیر صاحب د طالبانو په حکومت کې په ځنګړ توګه د دوی په کابینه کې په غل خپل نه بل څوک نه لیدل کیږي او تاسو خوشبيني او خود لاراتون کې لپاره کچیرته فرض کا داس یو هوکړه کیږي چې بل اخر افغانستان یو سیاسي ثبات پیدا کړی چې تاسو ورته هم اشاره وکړه فکر کاوی چې نور خلق دی هم په کابینه کې الته وجود لري مثلا خزي د خزو چارو وزارت یا د پوهنې وزارت د نور سکتورونو برخې شتره چې ارتیا د خزې په کار وکړي په خپل د خزو تعلیم چې په هنتون دی او خوانځي دی چې اوس باندې طالبان لخوانه دا دی هم ور باندې دی وسلو وکړي او مرمن دی وکول شي په آزاد توګه دی خپل کار او فعالیت او ژوند او تعلیم وکړي
مورې د تعلیم حق د کار حق د سفر حق د ژوند حق دا هغه انساني حقونه دي شریعه اسلامي حقونه دي چې د افغانستان هر وګړي باید دغه نه برخمني باید دغه خونه باید خوندي محفوظ وي د حقونه او دا قصې د سیاسي مشارکت حق اول کې دا تمو دا قوت توخو چې د دوه د ترون پر بنسټ افغانستان کې د سي حکومت رامنځته کیږي موقت حکومت چې هغه مشارکتي حکومت دی تاسفانه هغه څنګه شو اوس تر دې کومه تقریبا سکم دوا کال یعنی تقریبا شل میاشتې تاسو د کومه تیریږي ازما په ان هغه خبر هغه مرحله اوس تیر شو چې مونږ د مشارکتي حکومت خبره وکړه موږ موقت حکومت چې په کوم حالت رامنځته شوی وو په هر څه سم څنګه چې دی اوس تقریبا دا دی د درک او د فهم ور دي دغه حالت البته آینده لپاره باید مونږ اساسي قانون ولرو اساسي قانون باید د خلکو او مشارکت او د خلکو ته د اساسي قانون باید تضمین کړي چې د افغانستان خلک د افغانستان ولسمه باید د خپل د سیاست او د حکومت او د خپل سرنوشت او برخلیک د تاکنې لپاره دوی ته باید حق ورکړي شي د حکم برخمنی د اساسي قانون پر د منل شوی اساسي قانون چې هغه د افغانستان ملت ولسمه لپاره منل شوی اساسي قانون دغه پر بنسټ دا میکانیزم زم باید موجود دي چې آینده حکومت دایمي حکومت څنګه راځي او خلک څنګه خپل د سرنوشت په ټاکنه کې دوی د حق څنګه دوی تنظیمول شي دغه څنګه کارول شي د حق بیا د هغه اساسي قانون د بنسټ چې کوم حکومت رامنځته کیږي او دغه پر بنسټ به هغه حکومت خامخا به کاغه یو د منل شوی میکانیزم دی د اساسي قانون په اساسي قانون کې بیا هغه حکومت په تدبیر ډول په نارمل ډول هغه به د خلکو نماینده حکومت دی هغه کې به افغانستان ټول ولسونه ټول تخصصات ټول ذوقونه ټول سیاسي ډلې په هغه حکومت کې برخه ولري او هغه التزام مشارکتي حکومت او د یعنی د ائتلافي حکومت سوال بالکل په خپل منتفقي دی هغه حکومت کې یعنی د اساسي قانون پر بنسټ به خزو ته هم د حق حق او حق حاصل چې هغه حکومت کې برخه ولري هغه حکومت به د اهلیت حکومت به د اهلیت او شایسته سالاري په بنسټ او کار به هلته سپارل کېږي. نو زما پان دوس خبره دغه جنبات شروع شي د دې په ځای چې موږ د مشارکتي حکومت باندې خبره وکړو اوس د دې وخت ده چې موږ سیاسي اصلاحات وغوښتلای شو اساسي قانون ولرو چې د اساسي قانون پر بنسټ موږ دایمي حکومت ولرو. بیا دا ټول سوالونه د مشارکتي حکومت سیاسي مشارکت او ګډون او فراګیر حکومت ټول شمول حکومت دا ټول سوالات په الته حل کېږي. اوس
وزین صاحب د طالبانو مشر څو ځلې او په خپل ټول یعنی تقریبا مشران طالب چارواکي وایي چې خلکو ته به د اسلامي اصول لمخې حقونه ورکوي. اوس دلته تاسو اساسي قانون ته اشاره وکړه، فکر کوي په داسې وضعیت کې چې طالبان ټول مخکینی قوانین یا مسائل لمنځه وړي دي، د اساسي قانون جوړول ته بغاړه کیک دی کنه؟
یعنی که دوی څو نومه چې قانون اساسي قانوني کې اساسي اصول هر څه چې خو مزون محتوا ده چې هغه د سیاسي نظام لپاره د باید یو چوکاټ د دولت لپاره حکومت لپاره د نظام لپاره باید یو چوکاټ باید فراهم کړي هغه اساسي قانون قانوني هر شی. او د دې نه پرته ممکن د حکومت کول او دولت جوړول حکومت ته دامه ورکول دا ممکن نه دی. د ترکیه خامخا د مجبوریږي چې دا کار وکړي که دا کارونه کې د دې د دې سلطه او حکومت به نه پاتې کیږي او د افغانستان نور افغانستان د پرانو نور مشکلات رامنځته کیږي. یعنی دا حالت نور هم موږ یعنی منفی خواته ځو. افغانستان اساسي قانون هغه چوکاټ دی چې د ملک سیاسي نظام یعنی سیاسي ژوند او اجتماعي ژوند ته هغه موخه او اهداف ته چې هغه د پرد چوکاټ جوړي میکانیزم ته برابرۍ نو د اساسي قانون د شتون نه پرته حکومت دولت جوړول حکومت جوړول او هغه ته استمرار ورکول دا ناممکنه خبره ده. یعنی دې ته کننی کې سبای دا سرپرست حکومت د اسلامي طالبانو د حرکت رهبری دې ته ارکیږي چې دا اساسي قانون ولري همدغه نور قوانین باید دی ولري د یو هیواد چلول په قانونیت کې چې قانون شتون ونه لري قانون نه وي په دې حالت کې د ملک چلول د هیواد چلول دا یعنی دغه اداره کول دا ناممکنه خبره ده. دا اړینه خبره ده او زه ګمان نه کوم چې هیڅ یعنی معقول زعامت او قیادت په اوسنی عصر کې دا خبره وکړي چې ملک لپاره هیواد لپاره اساسي قانون ته ضرورت نه لرو. دا به هیڅ نه دا منطق مني او نه سیاسي منطق دا خبره قبلي او نه د افغانستان حالات دې ته جوړ ده چې افغانستان قانون نه لري. د قانون حکومت د قانون پر بنسټ جوړ شوی حکومت او دولت هغه یوازینی او د قانون تطبیق هغه یوازینی لاره ده چې یو هیواد یو ملک افغانستان غوندې ملک هغه سیاسي ثبات ته شوقول شي او یعنی موږ ثبات خواته ځو. قانون نه یې د قانون په نشتون کې په غیاب کې فرمانونه یې قانون چې نه یې ذوق او سلیقه او د اشخاصو فهم هغه حکومت کوي مرجعیار هو هر وزیر هر والی هغه خپل حاکمی د خپل فرمان او کړنې هغه خپل قانوني همدغه سي عجیب غریب فرمانونه برازي او مرجعي حکومت د قانوني مرجعیات ونه لري. حکومت چاته په ځوابي حکومت نه وي نو په دا حالت د پټې تر نه امنیت پد کیږي نه حکومت پد کیږي او خدای نه خواسته افغانستان لپاره بلها نور مشکلات جوړي.
مروان صاحب یو لسه پښتنه کدا وکم چې د وسنی وضعیت نه د وټل لپاره او تر څنګ دغه سي قانون چې ټول ته د منونو وړ وي او ټول خلک په راتلونکي په کیزان وویني او لکه څنګه تاسو هم ته اشاره وکړه چې ټول خلک آزاد وو سي څه لارخونه اقدامات کړي کلان جواب راکړي.
دغه پر موږ افغانستان کې باید اول دا چې د تیرو څنګه کلو نو کډکچونو موږ داس واخلو اشتباهات تکرار نکو. بل خبره دا چې موږ سیاسي تفاهم مذاکرات تفاهم او سیاسي پخلاین ته ضرورت لرو. باید په ملي مشترکات باندې دغه لیست جوړ شي په ملي مشترکات چې هر افغان د پاره د منلو وړ دی. هیڅ افغان که د هر قوم مذهب او سیمه یې هغه سره اختلاف نه کوي. د ملي مشترکاتو پر بنسټ باید موږ یو بل سره تعاون وکړو. سیاسي احزاب حکومت جریانونه احزاب سیاسي بکګراونډونه پخوانی ارتباطاتونه پرته د افغانستان د ملي مشترکاتو ملي منافعو پر بنسټ چې هغه باید چې ټولو دپاره د منلو وړ ده باید په دې کې افغان سره راټول شي. موږ د تفاهم پخلاینې یو بل سره د کېناستلو او د راتې وخت پرته موږ بله لاره نه ده که غواړو
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
آزاد پاتې شي خپلواک پاتې شي ځمکنۍ بشتکی تعمیمي موږ په دې وطن کې د ټول افغانستان د ټولو افغانانو کور شي چې هغه په داخل کې دي او بهر کې دي. موږ او افغانستان
جنګ
زمینې د ابد لپاره ختم شي نو موږ د یوازینۍ لار هغه دا ده چې موږ سیاسي تفاهم فاصله
کور آباد. ډاکټر صاحب عبدالهادي وزین د خبرونه وروستۍ شېبې ومنګه دا خبرونه هم د پایت رسیدې قدمه دوستانو تر بیا خېچره.